تاسو مشال رادیو ته وګیاست او د ټکنیکی مسلې لکبل زموږ سیګنل تاسو وانوري ده شو د مشال رادیو د په خبر کې د سهار 15:09 بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او بوريوال کاکړ درته هر کله وایو په خبرونه کې په پاکستان کې د عاشورې ورځ د خیبر پختونخوا له حکومت د قامی وطن ګوند بیلیدل په افغانستان کې لوی جرګه او د پاکستان او افغانستان د بے باورۍ ختمولو لپاره د رسنیو رول رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو خو تر هر څه لمخې بوريوال کاکړ ته ورزو د دې محل د خبرونو لپاره
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د عاشورې پر مهال کلک عملیاتي ګامونه پورته کړل شوی دی افغان ولسمشر حامد کرزی د بشري حقوقو لپاره پر ډلو ژغ کړی دی چې د کارکونکو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب دی باور کړی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس زور اچوي چې د ایران پر ضد دی لنوي بندیزونو لګولو ډاډ وکړي او سم د خبرونو تفصیل په ټول پاکستان کې نن د عاشورې په ورځ لا شی مسلک سره اړه لرونکي ماتمي جلسونه راباسي پر دې محل د بشري د پېښور په ګډون د خبر پښتونخوا په یو شمېر شهرونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی په دې لړ کې په بونو کې لاتیر مازیګر پر ګرځېدو بندیز لګول شوی چې تر نن ماښام به دوام لري بل پلو د پېښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې په ښار کې د ځایي ولس په سلام مشورې کله کمیټې ګامونه پورته کړې دي د خیبر پښتونخوا او وزیر اعلی پرویز خټک د کوهاټ او ډیر اسماعیل خان په ګډون د ټولو ضلعو کمشنرانو ته ویلي چې د عاشورې پر مهال د امنیت باوري کړي پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن ګوند د صوبایي مشر سکندر شیرپاو تورونه رد کړی دی د تحریک انصاف له دفتره په خبر سوي بیان کې ویل شوی چې قومي وطن ګوند د جالي کاغذ او جالي د عمران خان باندې گمراه کون تورونه لګولې دي سکندر شیرپاو پر عمران خان تور لګولې چې د ته د یو کس د لګولو لپاره سفارش کړو تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو د صوبایي حکومت څخه د بیلیدو اعلان وکړ او له خپل وزارت استعفا ورکړه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بشري حقوقو لپاره پر کارکونکو ډلو ژغ کړی دی چې د کارکونکو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب دی باور کړی افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په خپل رادیوي وینا کې غوښتنه وکړه چې په ماشومانو دی د درنو کارونو کولو مخاوني ولسی افغان حکومت که څه هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نوي پروګرامونو خبر ورکوي خو وايي اوس مهال د هیواد 1.3 میلیونه ماشومان له د ستونزو سره مخامخ دي چې په هغوی کې د سړک د غاړې کارګري مایوبي بیکوري په مخدره موادو روزدوالی او جنسي تیری شامل دي امریکای ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس زور اچوي چې د ایران پر ضد دی په داسې وخت کې وړاندې کړل شوی نوی بندیزونه نه لګوي چې له دې واد سره د لنجمن اټمي پروګرام پاړه خبرې تر روانې دي ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې خبرې اترې د دې لپاره تر ټولو ښه لاره ده چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځوي ولسمشر اوباما وویل هغوی په جدي توګه د دې مسلې د هوارولو لپاره خبرو اترو ته راتلای سي نو د نورو بندیزونو هیڅ ضرورت نشته هغه ځکه چې پر دې هیواد وار لمخه لګېدلې بندیزونه ډیر اغیزمن دي د ولسمشر باراک اوباما اداره له ایران سره د یو داسې تړون رسیدو ته نور وخت غواړي چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځوي د امریکا سینټ لوړپوړي غړي او د امریکا ملګری اسرائیل فکر کوي چې داسې یو تړون به بندیزونه تر وخت لمخه آسان کړي دوی د جګړې پر ځای پر ایران د فشار زیاتولو لپاره نوي بندیزونه غواړي د ایران او نړیوالو کوتونو ترمنځ د اټمي وسلو په اړه د خبرو اترو نوي پړاو به په راتلونکي اونۍ کې پیلېږي په عراق کې د پنځشنبه په ورځ په داسې بریدونو کې تر 40 زیات کسان وژل شوي دي او لوشمیر ټپې شوي دي چې د زیاتره هدف شیا زیارت کوونکو
دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې له عراق او نورې نړۍ څخه له شیعه مسلک سره اړه لرونکي د شورې په مناسبت ماتم کوي. تر ټولو خونړۍ برید په منځنۍ صوبه دیاله کې سوي چې یو برید کوونکی د روانو شیعهګانو په منځ کې ځان په بمونو الوزولی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 70 زیات ټپي سوي دي. پرون په سلګونه زره شیعه زیارت کوونکي په کربلا ښار کې د امام حسین پر قبر راغونډ سوي وو. سنی سختدریځې ډلې زیاتره وخت پر دوی بریدونه کوي، هغوی دوی مسلمانان نه بولي. پرونی بریدونه په داسې حال کې سوي چې په عراق کې په فرقیز تشدد کې زیاتوالی رامنځته سوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمی ویلي چې هیواد یې د امریکا پر ځای د یو بل ملګري د لټولو هڅه نه کوي. نبیل فهمی دا څرګندونې له هغه وروسته کړې دي چې د پنجشنبې په ورځ یې د روس له یو لوړپوړي پلاوي سره لیده کاته وکړل. نبیل فهمی زیاته کړه چې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف او د دفاع له وزیر سرګی شوویګو سره لیده کاته له روس سره د وار له مخه موجودو اړیکو فعال کول دي. د نبیل فهمی په خبره له روس څخه ځکه په بیلابیلو څانګو کې همکاري غواړي چې دا هیواد په نړیواله توګه ډیر اغیز لري. سرګی لاوروف دا یو تاریخي ملاقات بللی او ویلی دی چې روس یو داسې مصر غواړي چې اقتصادي پر خپل پښو ولاړ وي او سیاسي نظام پکې قوي وي. د مصر او امریکا اړیکې له هغه وروسته کړکېچنې سوې چې د مصر پوځ د روان کال په جولای کې ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. امریکا له مصر سره د خپلو 1.3 ارب ډالرو پوځي مرستو یوه برخه له دې هېواده وګرځوله. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. موږ بخنه غواړو چې د تکنیکی مسلې لکبله موږ ونشو کولای چې په لومړی سل کې تاسو سیګنل واوري او هم د خبرونو چې کومې برخې وي هغه مو هم درته حذف کړي. اوس په دغه خبرونه کې چې تاسو اوري په دې کې موږ سره دغه رپورټونه شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د عاشورې ورځې په مناسبت سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي.
سکیورټي ډېره سخته کړې شوې ده. مختلف ځایونو کې چې کم دي لارې بندې کړې دي، ځې جی ټي روډ هم بند کړی دی، ورپسې دننه یا کتوت دی کواټې شو.
پاکستان تحریک انصاف د قامی وطن ګوند تورونه رد کړي دي. آیا د قامی وطن ګوند بیا لیدل به د تحریک انصاف حکومت نسکور کاندي او که څنګه؟
تحریک انصاف سره عددی اکثریت شته که جمعیت علماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ نواز سره خپلو کې اتحاد هم کی، نو هغه عددی اکثریت نه جوړیږي.
افغان حکومت وایي د راتلونکي لویې جرګې لپاره یې تیاری بشپړې کړې دي.
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوي دي.
دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریدای شئ له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو نن په پاکستان کې د عاشورې ورځ ده. په دې مناسبت په ټول هیواد کې اهل تشیع ماتمی جلوسونه باسي او ازاداری کوي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. په پېښور کې نه یوازې لارې تړل شوي دي، بلکې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړل شوي دي. ځینې خلک وایي خپل مریضان روغتون ته نشي رسولی، خو د پېښور انتظامی چارواکي وایي دوی د امنیت لپاره دا ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په پېښور کې د پرون راهسې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره ډېر کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي، او په پېښور ښار او پېښور صدر کې د محرم د جلوسونو لپاره د سړکونو او بازارونو د بندولو، او پرون او نن ورځ د موبایل نیټورک د بندولو له وجې د پېښور اوسیدونکي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې د پېښور کواټۍ یو اوسیدونکي محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل،
سکیورټي ډېره سخته کړې شوې ده. مختلف ځایونو کې چې کم دي لارې بندې کړې دي، په دې وجه چې کم دي مریضانو ته هم ډېر تکلیف ته ځای په ځای چې کم دي ناکې. نن لسم محرم دی، پرون چې کم دي لکه نهم محرم تېر شوی، نن لکه حکومت چې کم لکه دا موبایلونه بند کړي دي، په دې وجه باندې خلکو ته ډېر تکلیف ته ځای. جی ټي روډ بند کړی دی ورپسې دننه یا کتوت دی کواټې شوا دا خو لکه د دې مین ځایونه دي خو لکه چوکیاتګار دا مین مین چې کوم لګونه دي په کاره چې هر دې کې څه نه مرسته په کاره
خو د پېښور ډپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د محرم لپاره دوی د مقامي اوسیدونکو او تاجرانو په سلا مشوره دا امنیتی پلان جوړ کړی دی او د ولسی وګړو د حفاظت لپاره دوی دا کلک امنیتی ګامونه پورته کړي دي د محرم پر مهال پټولا صوبه کې د امنیتی صورتحال په اخلا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم کمشنرانو ته د امنیت یقیني کولو هدایت ورکړي دي په دې لړ کې د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د ویډیو لینک د لارې د ډیرا اسماعیل خان او د کوهاټ د کمشنرانو سره خبرې اترې هم کړې دي او د ډیرا اسماعیل خان کمشنر د امنیت په اړه په دې خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي دي چې په ډیرا اسماعیل خان کې د محرم د جلوسونو د امنیت لپاره په ځینې ځایونو کې پوز هم ځای په ځای کړل شوی دی د یادونې وړ ده چې د محرم لپاره د پېښور کوهاټ هنګو او ډیرا اسماعیل خان څلور ضلعې حساسې ګرځول شوي دي او د پېښور په 15 شیعه عبادت ځایونو کې 13 شیعه عبادت ځایونه حساس ګرځول شوي دي
تاسو واردل چې په پیښور کې څو زده په بنو کې د اشورې په مناسبت باندې ګرځبندیز لګول شوی د مشال اړو خبريال راته تفصیل راکوي په بنو کې ګرځبندیز لګول شوی د لارې هم تړل شوی دی ټوله
امیر ساحل بالکل دا وخت دا شورا چې کوم جلوس دی هغه چې کوم لاره د پاغه باندې موجود یم پرون مخام نه بنو ضلعي انتظامی چې کوم دی په خار کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې دی چې نن تر مخامه پورې به دغه دوام لري شورې چې کوم دغه د جلوس دی هغه چې کوم راوځي 10 بجې پر مهال به دغه راوځي هغه لپاره چې کوم لاره ده میلاد پارک پورې دغه ټوله لاره بند کړې شوې ده خردار تارونه چې کوم دی په هغه کې لګول شوې دي څومره کوڅې چې راوځي او ګڼه پولیس نفری چې کوم دی هغه ځای پر ځای شوې ده هغه سره سره امنیتي سرتیری او ایف سی چې کوم ځواکونه دي هغه هم گشتونه کوي دغه د پر سخت حفاظتي ګامونه چې کوم دی په پام کې نیولې شوې دي او دغه لاره چې کوم ده وخت په وخت مختلف چې کوم ډیټیکټر دي بم ډیسپوزل سکواډ والا او په نورو سیزونو باندې دا وخت په وخت باندې ګوري او چې کوم بل ځلې انتظامی چارواکي دی هغه وایي چې د لپاره سخت حفاظتي ګامونه دوی پر ځای کړی دي او امید لري چې انشاءالله دغه به په امن سره چې کوم دی دغه ورځ تیره کړي
صحیح او کډیر په لنډه توګه راته وایي دغه جلوس چې دی لکم ځای راوځي او په کومه لاره باندې ځي او چرته پای ته رسیږي
بالکل دغه چې کوم جلوس ته دغه بعد منډان گیټ چې کوم مرکزی امام باډا دغه امام برګه دغه نه براوزی او دغه په ریلوی روډ باندې تقریبا 1 کیلومتر چې کوم اخیره میلاد پارک پورې به دغه پختې باندې دازي او بیا چې کله میلاد پارک اورځي بیا مسپخین نه پس بیا د واپس امام برګه ته دی منډان گیټ بنو دا
سم د ډیر زیات مننه د مشال لړ خبريال سره د ټلیفون په کرخه او تاسو په بنو کې صورتحال واورید ل اسلام آباد سره د مشال لړ خبريال د ټلیفون په کرخه دی د هم راته معلومات راکوي چې په اسلام آباد او په نورو خارونو کې امنیتی ګامونه اخیستل شوی دي په ځنو ځایونو کې په ځنو لوی خارونو کې د موبایل ټلیفون خدمات هم تړل شوی دي کته صورت دا وایي چې په اسلام آباد کې په بلکې په پینډه کې څه ډول امنیتی ګامونه اخیستل شوی
جی په امیر لکه څنګه چې موږ ورزل نو همدغه رنګ په پینډه او په اسلام آباد کې هم سخت امنیتی ګامونه اخیستل شوی دي په پینډه کې به چې کم لوی جلوس ته دا غي سره بیا نور چې کم واړو واړو جلوسونه دي هغه هم شاملېږي نو دا به د امام بارګاه عاشق حسین برآمد کیږي او دغه رنګ به مختلفو لارو نه په تیرېدو دي چې کم نور واړو جلوسونه هم شامل شي نو دا به بیا امام بارګاه قدیمی یا زړه امام بارګاه چې کم دا هغه ته بازار رسي هلته کې بیا هغه نه بعد ماخام چې بیا د دې کم شام غریب وادي یا بیا هغه ځای نه به دي واپس تقسیمېږي د دې تر څنګ چې تر څو پورې د سیکیورټي یا امنیتي اقداماتو خبره ده نو موبایل فون په مکمله توګه باندې هغه د هغې سروسز بند کړې شوي دي موبایل کار نه کوي ورسره د موټر سایکل په ډبله سورلۍ باندې یا په غبرګه سورلۍ باندې هم پابندي ده خار کې چې کم خاص کر خصوصا کوم د جلوس ته تیرې دوه لارې دي نو هغه ځای خو د پرون راسه بندې دکانونه مارکیټونه یا د عام خلکو چې کم تک را تک دي هغه بندې او صرف هغه خلک تیریږي چې کم جلوس کے دچا سکار وی یا غی تعلق دغه ډلې سری نو هغه خلک سره دتلو اجازه ته دغه رنگ چې کم د اسلام آباد صورتحال د دلته کې هم د واک ثرو ګټونه لګې دلی دي او د خصوصي چیکینګ روستو چې کم دینو خلکو ته د تلو راتلو اجازه ته نور چونکه عام چټی دا سرکاري چټی اعلان شوی نو دغه شان چې کم سرکاري نوکران دي نور خلک دین د هغه هم تګ راتګ بالکل دلته کې کم دي ورسره سره چې کم د فوج اداره د هغه وی چیرې شل زرا فوجیان په مختلفو ځایونو کې هغه ځای په ځای کړی دي ورسره ورسره نور هم که ضرورت پیښې کم ځای کې هم ملک په کومه برخه کې نو هلته کې به فوجیان لیږل شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د مشال اړو خبریال سره د ټلیفون په کرښه او د عاشورې د جلوسونو په مناسبت راته معلومات راکړل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونی تا غواگی است و مگ تاسو ته د عاشورې په اړه باندې معلومات درکړل. پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن ګوند د صوبایي مشر سکندر شیرپاو تورونه رد کړي دي او په دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي ویاند شیرین مزاري لخوا په یو بیان کې دا ویل شوی دي چې تیر ورځ سکندر شیرپاو په خبري غونډه کې کم تورونه لګولي و هغه غلط دي. سکندر شیرپاو چې کم کاغذونه وړاندې کړي وو یا د عمران خان لاسلیک خودلی و هغه هم جعلي دی او ګمراکون تبلیغات دي. په خیبر پختونخوا کې قومي ګوند له ایتلافي صوبایي حکومت بیل شو پرون دا ګام قومي وطن ګوند تر هغې وروسته اخیستی دی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې ګوند پر وزیرانو د درغلۍ تورونه پورې کړل. په پېښور کې د مشال اډو خبریال د قومي وطن ګوند لخوا د پختونخوا له پخواني سینیر وزیر سکندر شیرپاو سره خبرې کړې دي او له دې پوښتنه کړې ده چې ولې له حکومت بیل شو.
زمونږ پارٹی قومی وطن پارٹی شری مونږ دې ته مجبور شیو چې کم اتحاد مونږ کړو او کم پوینټس باندې کړو چې پاغې باندې عمل نه کېدلو او د تحریک انصاف کوم رویه چې وا نو هغه چې مخامخ کې خدل نو دې ته مونږ دغه شو چې مونږ نور دوی سره نشو چلی دی.
تاسو په وزیرانو چې کم تورونه دي کم الزامونه دي دا غي ثبوت شته او که دغه ثبوت نو تاسو پارٹی بیا سیکشن
پرې مونږ خو بار بار دې ته وې چې مونږ تاسو ثبوت راکې مونږ تاسو سپیسیفیک الیګیشنز خو خو اوس پرې مونږ ته اس قسمه دغه نه دی راکې.
تاسو دا خبره هم وکړه چې دی غواړي کوم ایشوز چې امبیشیس ایجنډا و دي هغه دی نشي مکمل کولای نو ځان خلاصي سیاسي مرګ غواړي شهادت غواړي
ګورجی سیاسي خلک یو سیاسي تجزیه وکاو مونږ ته خدا ښکاری ځکه چې د شپږ میاشتو کې مونږ سولي دل چې دوی په خپل د ته تیار نو حکومت ته نه پالیسي او سر موجود وي و دې قوم سره کړی دي اوس قوم ته مخامخ کې دي نشي ګورې نو زیاتر ایم پی ایز او وزیران هم دوی بالکل د قوم نه کټ نو دینه دا مونږ اندازه کوو چې دوی اوس پبلک نشي فیس کولی او اوس داغې لپاره سلاره ګوري او ځکه په نورو باندې تورونه لګي.
عمران خان تاسو ته سفارش کړو چې تاسو د وزارت کې لوی عہده ده
هغوی یو خطر لګلو چې د نوخار یو کس دی او چې دا تاسو اپوینټ کړئ حالانکه داغې لپاره یو کمیټي جوړه شوې وه چې هغه به اگر غواړي یو سرچ کمیټي چې هغه به داغې انټرویوز به کوي به او داغې به دغه کې دا د خیبر پختونخوا آیل اینڈ ګیس کم چې کمپنی مونږ جوړه کړې ده داغې چیف ایگزیکټیو پوسټو شل لکو نه زیاته داغې تنخواه وه نو داغې لپاره اغوی دغه کړي وو په هغې باندې ما عمل ونه کړو ما بلکې هغه انټرویوز هغې وخت سره کینسل کړ ځکه چې هغې کې هغه لیول والا یا هغه دغه والا موضوع کس دغه نور اغلی او کمیټه هم دا ریکمنډیشن او ما وچ بالکل دا کې دغه کینسل.
تاسو واوریدل چې سکندر شیرپاو کم تورونه لګي او په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن ګوند له ایتلافي صوبایي حکومت تر بیلودو وروسته هلته تر پردې شاته د حکومت نسکورېدو هڅې زیاتې شوې دي. په پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت جوړ دی. قومي وطن ګوند تر هغې وروسته له حکومت بیل شو چې کله اعلی وزیر پرویز خټک د دې ګوند وزیران د اداري فساد یا درغلۍ په تور له وزارتونو لرې کړل. تر دې وروسته اوس د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام فعال شوی دی چې د مسلم لیگ نون په ګډون له نورو ګوندونو سره شریک حکومت جوړ کاندي. پوښتنه دا ده چې آیا تحریک انصاف د قومي وطن ګوند له حکومت تر وتل کېدو وروسته په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اړینو غړو شمیر لري او که څنګه. همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په پېښور کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر خادم حسین کړې ده.
اته تاسو ښکاری چې پارلماني جمهوریت کې چې کوم دی عددی اکثریت خبرې نو تر اوسه پورې د تحریک انصاف سره عددی اکثریت شته سو خو هغې پنځه دېرش چې کوم سیټونه اخیستي وو الیکشن کې خو دې سره سره هغې سره آزاد او نور چې ملګري شوي دي نو د هغې درې پنځوس جوړېږي او چې بیا ورسره د صوابۍ جمهوري اتحاد ورته وي یا عوامي جمهوري اتحاد ورته وي هغه د هغې هم څه سیټونه دي نو دا ټول پنځه شپېته سیټونه جوړېږي او زما خیال دی چې د یو سل څلېرش اسمبلۍ کې دغه مناسب اکثریت دی او څومره پورې چې په نورو چې کوم اهل شوي دي په هغې الیکشن کې نو د هغې امکان شته چې څه ناڅه د پورې په هغې کې څه سیټونه بیا تحریک انصاف سره والي
خواسي چې کوم هلته جمعیت العلماء اسلام دی هغه زیات فعال دی خو مسلم لیگ نون هم دی او کوم نور مخالفه ګوندونه دي هغه هم شته که هغه وغواړي چې دا حکومت یعنی دا تعداد کچم پوره دی بیا له دوی ځخه خلک راپری کی او په طریقانه طریقه حکومت جوړولو یو گنجائش کېدلای شي
مطلب دا شکاري چې جمعیت العلماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ نواز سره خپل کې اتحاد هم کی نو هغه عددی اکثریت نه جوړیږي د یو سلسله ریش اسمبلی کې چې هغه په حکومت جوړ کړی شي او په کار دادا چې عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي څنګه چې د قیادت اعلان کړی چې په مرکز کې هم په دې مخالف ګوند کې ناشتي او په صوبه کې هم مخالف ګوند کې ناشتي ځکه چې هغه ته عددی اکثریت په هر حال په هغه بنیاد نه ملو شوې په کم بنیاد چې پاکستان مسلم لیگ نواز په مرکز کې ملو شوې او په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف کې ملو شوې
نو اخیری پوښتنه دا ده چې ځینې خلک دا وایي آیا ستاسو په خیال باندې داسې ګنګوسې دي یو تصوراتي خبرې دي چې وایي چې تحریک انصاف دا څه وخت کې دا ثابته شو چې دوی حکومت نشي کولای نو په داسې اقداماتو سره دوی کوشش کوي چې حکومت پرېږدي او سبا خلکو ته ووایي چې موږ خو حکومت ته پرې نه ښودل سو داسې یو تصور تر کومه حده سم دی
بالکل ما ته دا ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف مخکې دا خبره وه چې د بعضي د سیکیورټي ایجنسونو د فارغ او د حاضر سرویس خلکو د اثر لاندې وه اوس دا ښکاري چې آزاد داسې خلکو اثر لاندې ده چې هغه پاکستان کې پارلماني جمهوریت مخې ته پرېښودو ته نه پرېږدي او هغې کې یو داسې قسمه نظام راوستل غواړي کوم چې د هغې یو مذهبي توجیه یا تشریح لري یو غاړې ته دا خبره ده بلې غاړې ته دا خبره ده چې د هغې کوم د کارکنانو اکثریت دی اکثریتي خلک دي او هغه کې ځوانان هم دي بوډاګان هم دي څومره چې اکثریتي خلک دي هغه اکثریتي خلک د سیاست یا د انتظام یا د معاش او د سماج یو داسې نقطه نظر لري چې هغه په اسانه لاره او په منځ کې لاره او په لنډه لاره تلل غواړي او درېمه خبره دا ده چې بنیادي مفکوره او مفکورې سره تړلې بنیادي انتظام او صلاحیت د دغې مشتواله په دې سو مشتو کې بهرال ډېرو خلکو توازی شه او د تحریک انصاف مقبولیت یا شهرت په خلکو کې یا دغې مثبت عکس د خلکو ذهنونو کې ډېر په کې ځای ښکته راغورځېده زما خیال لري چې دا درې واړه خبره تاسو را جمع کړئ نو ظاهره خبره چې تحریک انصاف د قیادت اکثریت په دا غواړي چې هغه دې واپس د خپل پرلت کاروبار ته راشي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې جوړېدو کمیسیون مسؤلین وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره له 90% چمتووالی نیولی دی د دې کمیسیون ویاند وایي ډېر ژر به کابل ته د جرګې د غړیو رسېدل پیل شي مشورتي لوی جرګه د راتلونکي پنجشنبې پر ورځ په کابل کې جوړیږي او په هغې کې به پریکړه وشي چې آیا له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي او که څنګه تفصیل د ناجیې ساپۍ په دې رپورټ کې
د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسینی پښی د پنځشنبه په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لسلیک لپاره له 2000 ډیر کسان رغښتل شوی.
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوی دی. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف دی یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراری کوټ ته د دې کوټ څخه به مصرفي کېږي.
د هغه په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو ترڅنګ په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم عزدیار د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې جرګې جوړېدو سره یو شمېر سناتوران هم مخالف دي خو ځینې ورسره موافقت لري. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګې کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کیږي او له قانون سره سم به د تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته یو غښتلی ګاونډی چې هغه یو بین المللي متحد لکه د امریکې متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغه سره وي. پاکستان ستراتیژي دا ده چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کیږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې خپره کړي. خو نه له بل خوانه مسله دا ده چې امریکې متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کیږي. هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پښتنه دا ده چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بند کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صفی هم وویل چې دا تړون ګوندي هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
ګټه یې په دې ده چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازي مکمله شوې ده، نه انکشاف د اقتصادي منګ تکمیل شوې ده، او په عین حال کې مونږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره مونږ امنیتي پیمان هم امضا کړو، دا زمونږ امنیت امین کې دا د افغانستان په ګټه ده.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت ښیي. دوی وایي چې کله امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي، نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپلې مداخله به زیاتې کړي. خو افغان ولسمشر څو ځلې ویلي چې داسې یو تړون به لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه وي.
او راځي چې اوس هم د جاوید امیرخیل په غږ د تعلیم په اړه باندې، د تعلیم د ارزښت په اړه باندې دغه یو سندره واورو.
شکرے سیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوان دوانا سپلے میتری دی یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی کاش کرے سیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤں کے نظرمی ساوے
جاوید امیرخیل په غږ مو د تعلیم په اړه دا سندره واورېده. اوس مرزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو د لنډیز لپاره.
په ټول پاکستان کې نن د عاشورې په ورځ له شیعه مسلک سره اړه لرونکي ماتمي جلوسونه راباسي. پر دې مهال د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ښارونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په بنو کې له تیر مازدیګره پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی چې تر نن ماښام به دوام لري. پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن ګوند د صوبای مشر سکندر شیرپاو تورونه رد کړی دی. د تحریک انصاف له دفتره په خبره سوي بیان کې ویل شوی دی چې قومي وطن ګوند د جعلي کاغذ او جعلي دستخط له لارې د عمران خان پر ضد ګمراه کوونکي تورونه لګولي دي. دا لغ وروسته ده چې تحریک انصاف د قومي وطن ګوند وزیران د درغلیو په تور کې له کابینې لرې کړل او د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سکندر شیرپاو پر عمران خان تور ولګاو چې ده ته د یو کس د لګولو لپاره سفارشي لیک لیکلی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بشري حقوقو لپاره پر کارکونکو ډلو ژغ کړی دی چې د کارکونکو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب دی باور کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په خپل رادیو وینا کې غوښتنه وکړه چې په ماشومان دي د درنو کارونو کولو مخه ونیول شي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس زور اچوي چې د ایران پر ضد دی په داسې وخت کې له وړاندې کړل سو نوې بندیزونو لګولو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د لنجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې خبرې اترې د دې لپاره تر ټولو ښه لار ده چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي.
د خبرونو لنډیز بوله مشال رادیو واورېده ویاند وو بوریوال کاکړ. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په اعتماد کې د اغستو نه بغیر د اتحادي ګوند قومي وطن پارټۍ وزیران فارغ کړي دي. لکه مې وروستي چې په دغه صوبه کې سیاسي اړې ګړې شروع شوې دي. ادارې وړاندې لیکي مونږ ګڼو چې عمران خان د دې فیصلې نه وړاندې لږ سوچ کړی وي او په کابینه کې شامل د جماعت اسلامي سراج الحق ته د دې سالیسي په لاس ورکړي کړی وه، نو په خیبر پښتونخوا کې به داسې غیر یقیني سیاسي صورتحال نه را پیدا کېدو. د ادارې په وینا چې اوس سمدستي داسې فیصله وکړې شوه دا هر څه به پرېږدو چې دا غلطه ده او که صحیح، خو د دې نه به یو سیاسي بحران رامنځته شي او راتلونکي ورځو کې به د تحریک انصاف مشرانو ته د دې احساس پخپله وشي. ادارې اخیر کې لیکي چې د تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي ګوندونو له پکار دي چې ملک دا وخت د یو سخت وخت نه تیریږي، باید چې د خپلو سیاسي تو او انا پرستی پزی د ملک مسلو اړخته پاملرنه ورکړي او چې کوم هم فیصله کوي چې د ډیر سوچ او فکر نه رستی وکړي او چې د قام او ملک په ګټو کې وي. بل طرف ته جنگ رس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د قامي او صوبایي اسمبلیو د قراردادونو او ډیر بحث مباحثي رستو د بلدیاتي اوټونو لړکي داین او قانون لار هواره شو او د دې لپاره نوې نیټه او ټاکلې شوې. د کومې ترمخه چې با سن او پنجاب کې په جنوري او خیبر پښتونخوا اسلام آباد او گورنمنٹ بورڈونو کے پو فروری کی بلدیاتی اوٹونو کی گی خوبیا ہم ددی باقاعدہ اعلان با الیکشن کمیشن کوی دو ادارے پا وینا چی دا جمہوری روایت و ترمخا او ٹولا مہذبہ نڑے کی بلدیاتی نظام تا ڈیر پدر نسترگا کتلے شی زکا چی ہمدا دا جمہوریت اصل روح دے خود بدا مرغا پاکستان کے دا کال 2009 نا بلدیاتی اوٹونا ندی شوی او بیا پا کنٹمنٹ بورڈونو کی خود تیرو اتلسو کالو راسی دا نظام دا زنخ کار دے دریا خیر کی وای چی اس دا سپریم کورٹ دا نوی فیصلے اسمبلی دا قراردادونو او دا الیکشن کمیشن لخوا دا نوی تاریخونو سرا ہیل دا چی ہر قسمہ قانونی او تکنیکی مسئلے با ختمی شی او دا پاکو ساپو بلدیاتی اوٹونو مخی تبا اس قسمہ خندان پاتی نشی چی ور سر با دا ولس حقیقی نمائندگان دا مقامی حکومتون واگی ترلا سکڑی
دیسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
ټلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د کوکنارو پر ضد مبارزې په اړه یو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې په افغانستان کې سږ کال د اپینو حاصل تر تیر کال پرتله 9% زیات و. بل پلو ګارډین ورځپاڼه د کمال خان په نامه د یوې داسې نجلۍ په اړه مقاله لیکلې ده چې په نړۍ کې د بدلون راوستو اراده لري. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ضد له 12 کلنې مبارزې وروسته لا هم دا پیداوار په ډیره پراخه کچه په دې هیواد کې موجود دی. د ملګرو ملتونو د نشې موادو پر ضد د مبارزه کوونکو ادارې له معلوماتو سره سم په 2014 کال کې د افغانستان په هغه مځکه کې 6.5% زیاتوالی راغلی دی چې اپیوم پرې کرل کیږي. د یاد ادارې په لیکنه اوس مهال د نړۍ 90% هیروئن په افغانستان کې پیدا کیږي او دا پیداوار د پخوانیو کلونو په پرتله ډیر زیات شوی دی. مقاله لیکي لویدیز به د کوکنارو د مخنیوي لپاره خپلې پوره هڅې وکړي خو دا به بېخیلش بریالیتوب ومومي. د دې لپاره یا خو باید داسې مبارزه وسي چې د طالبانو ظلم له پامه وغورځول سي او یا هم دې خلکو ته کوم بل متبادل فصل وړاندې کړل سي. ورسپانه لیکي د روان کال په پایل کې د پوهانو یوې ډلې وړاندیز کړی و چې باید په افغانستان کې کېدونکو د اپیمو دا کښت داسې کړل سي چې د نړۍ په ګټه سي. د سینلس کونسل په نامه د ډلې ویلي و چې باید د اپیمو ته د یو قانوني کاروبار بڼه ورکړل سي، یعنی واخیستل سي او د درد د مخنیوي دوایانو لپاره وکارول سي. ورسپانه زیاتوي دا وړاندیز ډیر بې ځایه نه دی، هغه ځکه چې لوړاندې لا په هند او آن تر دې چې په برتانیا کې لا هم تر کلکه څارنه لاندې اپیوم کرل کیږي. مقاله زیاتوي چې په نړۍ کې د درد د مخنیوي دوایانې کمې دي او د افغانستان کروندګر دا کمای پوره کولای سي. د ورځپاڼې په لیکنه خو په دې اړه بالکل شکونه موجود دي چې په افغانستان کې به پر داسې کښت کلکه څارنه وکړلای سي او کنه. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د کمال خان په نامه د یوې داسې نجلۍ په اړه مقاله لیکلې ده چې په نړۍ کې د بدلون راوستلو اراده لري. ورځپاڼې لیکي له پاکستان سره اړه لرونکې د کم عمر نجلۍ کمال خان ارزو لري چې په نړۍ کې بدلون رامنځته کړي. ګارډین زیاتوي چې د مارول په نامه ادارې په تېره اونۍ کې د ستر هیرو یا لوی اتل اعلان وکړ، د کوم چې به پام پر دې پاکستاني نجلۍ وي کومه چې په جرسي نومې ښار کې رالوی سوې ده او په نړۍ کې د سمون راوستلو لپاره کار کوي. ورځپاڼې زیاتوي په کار ده چې په نړۍ کې داسې مسلمان شخصیتونه وستایل سي کوم چې د رښتیا او انصاف سمبول وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
که څه هم دا مهال پاکستان له یو شمېر مسئلو سره مخامخ دی او داسې ښکاري چې په نړیواله کچه یوازې شوی هیواد دی، خو له چین سره د پاکستان دوستی ډېره پیاوړې ده. په هر ډول حالت او په خاصه توګه په اقتصادي مشکلاتو کې چین له اسلام آباد سره مرستې کوي. په دې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه کړې ده چې مهمې برخې یې له منور شاه اورو.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې زیاتره غربي هیوادونو د پاکستان نه مخ واړوه، چین یوازنی هیواد دی چې د پاکستان د اقتصادي بحران مخنیوي کې یې د هیواد سره مرسته وکړه. ورځپاڼې لیکي د 13 مئی په میاشت کې د پاکستان روپۍ ښکته غورځېدل شروع شو چې له وجې یې په هیواد کې د نورو مسلو تر څنګه مالي ستونزه هم مخې ته راغله. خو په دغه وخت کې سټیټ بینک د چین د مرکزي بینک سره په تکنیکي توګه د کرنسۍ بدلون وکړ چې پکې پاکستان ته 600 میلیون ډالر د قرض اخیستلو مقابله سورغله او دا راز د روپی قیمت بارشه چې لوجې په پاکستان د بهرنی سرمایه کارانو اعتماد بحال شو. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د چین د بانک سره دغه ورکړه راکړه تش په نوم یو عمل و، خو دغه وخت کې د خبرې پاکستانی اقتصاد ته ډېره تکیه ورکړه چې بیا د نوي حکومت جوړېدو نه پس نواز شریف چین ته لاړې او دغه هیواد سره یې یو شمېر تجارتي او ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کړې. د خبرې سره په عالمی سطح د پاکستان اعتماد لا نور زیات شو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم چین په ایشیا او نور نړۍ کې د خپلو سامانونو د خرڅ لپاره منډیانې ګوري او هلته خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي، خو پاکستان ته په دې کې هیڅ مسله نشته ځکه چې د چین په دوستۍ کې پاکستان ته د چین په نسبت ډېره ګټه رسی. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان آبادی نږدې 40 کروڑ ده او تر ټولو لویه مسله ورته د توانایي بحران دی، خو د دې په مخنیوي کې ورسره هم چین یو شمېر لوزنامې کړې دي. دا راز د دې هیواد د تر ټولو لوی بندر گوادر ټیکه هم چین ته ورکړل شوې او چین گوادر ته یو لویه لار بیای چې د ټول پاکستان نه بتیریږي او ټول هیواد ته به یې ګټه رسی.
د نشه یي موادو او جنایتونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو مبارزې دفتر غږ کړی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو زیاتېدونکي کښت مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو کالنی رپورټ وایي د کوکنارو کښت د هیواد روغتیا، ثبات او پرمختګ لپاره لوی ګواښ دی. په دې اړه د روسیې خبري اژانس تارتاس رپورټ مهمې برخې له احمد شاه اعظمي اورو.
اتارتاس خبری اجانس لیکي ملګری ملتونو په افغانستان کې د کوکنار د زیاتېدونکو کښت د مخنیوي ژغ کړی چې دا کال 14% اضافه پکې شوی ده. بلخو په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید د تیر کال په پرتله نیم پنی مزات شوی دی. په کابل کې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د افغان وزارت او د نشي موادو او جرایمو په وړاندې د ملګری ملتونو د مبارزې د دفتر لخوا د افغانستان د 2013 کال د خبرېدونکو سروې سره سم په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت پر 2,900 هکټاره مځکه شوی چې تیر کال پر 1,450 هکټاره مځکه وو. دا کښت د 2008 کال تر هغې هم زیات دی چې پر 1,390 هکټاره مځکه شوی وو. د سش کال د سروي سره سم د کوکنارو څخه باندې 90% کښت د هیواد په 9 ولایتونو کې شوی دی. هلمند ولایت چې د 2004 کال راهیسې د کوکنارو د کښت لوی تولیدونکی او د ټول کښت د نیمای برخې مسول دی، دا ځل 40% زیات کوکنار پکې کرل شوی دی. تر دې وروسته کندهار ولایت چې د سروي سره سم د کوکنارو په کښت کې 14% اضافه شوی ده. د نشي موادو او جرمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر یوری فیدوتو ټینګار کړی چې دا حالت په افغانستان کې د روغتیا، ثبات او پرمختګ لپاره یو لوی ګواښ دی. نوموړی وایي د دې د مخنیوي لپاره د یو جامع او کوټلي کړنلارې اړتیا ده. نوموړی زیاتوي د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅې باید د هیواد د امنیت، پرمختګ او د اداري بیا جوړونې سره وتړل سي. د ملګری ملتونو دفتر وایي کې داسې کروندګرو له دې کبله د کوکنارو زیاتې کروندې ته مخه کړې وي چې په راتلونکي کال کې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته د بې باور حالاتو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره خپله پانګه زیاته کړي. د ملګری ملتونو دفتر زیاتوي چې په افغانستان کې د نړۍ تر 80% زیات نشي مواد پیدا کیږي. فیدوتو وایي چې له افغانستانه د نشي موادو لیږد په ټوله منځنۍ آسیا او په ځانګړې توګه تاجکستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره ګواښ جوړېدای شي. افغانستان د نړۍ 90% کوکنار لیږدوي چې زیاتره د ایران او پاکستان پر لارو ځي. فیدوتو وایي چې د کوکنارو د لیږد مخنیوي لپاره درو واړو هیوادونو ته ګډې هڅې کول پکار دي او په دې لړ کې باید ګزما یا ګشت معمول وګرځول سي. نشي مواد نه یوازې په افغانستان کې د روغتیا او امنیت لپاره خطر دي، بلکې د ایران او پاکستان سربیره د روس، اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ دي.
کریسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې وایي چې د حقانی وسلواله ډلې نصیر الدین حقانی له وژنې سره داسې ښکاري چې ښایي پاکستان به د امریکا وژونکو دښمنانو لپاره نور د یو محفوظ ځای په توګه پاتې نه شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي نصیر الدین حقانی د حقانی وسلواله ډلې لپاره پیسې پیدا کولې. حقانی ډله د جلال الدین حقانی په نوم ده چې د نصیر حقانی پلار دی. دا ډله له القاعده وسلواله ډلې سره تړلې ده. نصیر حقانی تیره اونۍ د اسلام آباد په بارکو کې ووژل شو. په لیکنه کې راغلی پاکستان د وسلوالو د پټنځای نوم ګټلی و، خو اوس د نصیر حقانی له وژنې سره پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا هیواد به د امریکا د وژونکو دښمنانو د محفوظ پټنځي په توګه پاتې شي او که څنګه. پاکستان له 2001 زیږیز کال راهیسې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په نوم له امریکا 10 میلیارده یا ارب ډالر اخیستي دي. خو له دې سره هم د هیواد ونه شو کولای چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په ایبټاباد کې لوسیدو وګرځوي. کرسچن ساينس مانیټر د مشال رادیو د رپورت په حواله لیکي چې نصیر حقانی له اسامه بن لادن خو ځکه چې بن لادن خو له خپل ودانۍ بهر نشو وتلی. بن لادن په ایبټاباد کې د پاکستان له پوځي اکاډمۍ سره په یو عالیشان کور کې اوسېده. خو د حقانی ژوند له ده جلا و. داسې ښکاري چې حقانی په اسلام آباد کې ډېر ښه ژوند درلود. په اسلام آباد کې یو شمېر کورونه لرل او اکثر به یې د بازار او رستورانتونو چکر واهه. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د نصیر حقانی د وژنې حالات د پاکستان لپاره ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. حقانی یوې بیکری ته د ډوډۍ اخیستو لپاره تللی و چې ووژل شو. محمود شاه وایي لویه پوښتنه دا ده چې نصیر حقانی په اسلام آباد کې څه کول. دی وایي دوی خو دا فکر کاوه چې حقانی شبکې یوازې په شمالي وزیرستان کې فعالیت کاوه او دا فکر هم کېده چې دا شبکه له افغانستان سره پر پوله پرته ده. نصیر حقانی د طالبانو مشر حکیم الله مسعود تر وژنې یوه اونۍ وروسته ووژل شو. په ډرون حمله کې د مسعود وژنې پاکستانی حکومت په غوسه کړی و او د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان خو ویلي ول چې د نوموړي وژنه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته تاوان رسوي. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي د حقانی وژنه د دې یاد آوري ده چې پاکستان لا هم د وسلوالو محفوظ ځای دی. هلته دا وسلوال پیسې ترلاسه کولی شي او بیا یې افغان وسلوالو ته ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو سرتیري ووژني. اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی.
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی حسین بابا حسین خلکو ته سیاسي شعور یې ورته ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د رحیم غمزده په غږ باندې د استاد رحیم غمزده په غږ باندې یو غزل در خبرو.
یار سوی سمبوی ملم در برزاد کٹو غم وی غم بوی بیتان سنم شو دل میں قلم دے تان سنم شو دل میں قلم گرزی گمتل پا ویرانا اے ویرانا بے چینی نظر بے تاب جگر اے دل ہے کسی کا دیوانا اے دیوانا بے تان سنم شو دل میں قلم گرزی گمت الپا ویرانا اے ویرانا اول دی پزال شیدا کر مز دنیا کی دخ رسوا کر مز اول دی پزان شیدا کر مز دنیا کی دخ رسوا کر مز حسن کیڑی نظر اس ناخلی خبر حسن کیڑی نظر اس ناخلی خبر پلزام دل ماکڑو بیگانا اے بیگانا بے چینی نظر بے تاب جگر اے دل ہے کسی کا دیوانا اے دیوانا عالم کی دکرما افسانہ آئے افسانہ بیچنی نظر بے آب جگر اے دل ہے کسی کا دیوانہ آئے دیوانہ
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هند ته د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سفر او له هندي مشرانو سره د نوموړي لیدنو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی دی. دا چې د نوموړي ته سفر تر وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پر کوم لور تللی شي په دې اړه د مشال اډیو د خبریال احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پر روانه ونی کې د هند د دورې پر مهال د دغه هیواد له مشرانو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې اترې وکړې. د چهارشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې سرتاج عزیز د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته وکړه. تر دې وړاندې نوموړي د هند د بهرنی چارو له وزیر سلمان خورشید او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره هم ملاقات وکړي او د لنجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو پر بحالۍ خبرې اترې وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له هندي مشرانو سره د سرتاج عزیز لیدنې ته یو مثبت ګام ویلی دی او زیاته کړې ده چې دا ډول ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ښه لور بوزي. دا چې د سرتاج عزیز د هند دوره او له هندي مشرانو سره د نوموړي ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په لاهور کې د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری هیله څرګندوي او وایي چې کېدای شي تر دې وروسته د سرحدي کرښې سرغړونه ودرېږي.
اوس دورې سے جو باتیں ہوئی ہیں ان کا تعلق لائن آف کنٹرول پہ استحکام بڑھانے کے لیے
په دې دوره کې چکو می خبري شوې د هغه تعلق د کنټرول پر کرخه له ثبات سره دی. زما په فکر پر دې موضوع دواړو خواوې رضا شوې دي او مخې له لرو چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به پوز تلار خوونه وکړي چې د کنټرول پر کرخه سرغړونه پای ته ورسوي او ثبات رامنځته کاندي
استحکام پیدا کیږي.
تر دې وړاندې هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ پر دوه اړخیز اړیکو خبرې اترې شوې دي. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه آر تي تیکو سنگ وای په دواړو هیوادونو کې د کورنی سیاست فشار حکومتونه مثبت نتیجه لرونکو اقداماتو ته نه پرېږدي.
میں تو بہت پیسیمسٹک ہوں کیونکہ یہ بات چیت اور یہ جو ملاقاتیں ہیں
زخو ڈیرا ناہیلیم زکہ چی دا ڈول خبر یتری اولیدنی دا کلونو راہی سکیجی او پر لائن اف کنٹرول اور بند ہم دا کلونو راہی سی دی خو دا ہغه سرغړونه هم روانه ده. نو زما په فکر په دې لیدنو کې رسمیت زیات دی خو پرمختګ نشته زکه چې د دواړو هیوادونو کورنۍ سیاست او د هغه فشار د حکومتونو پر مشرانو وي. نو په همدې خاطر که هغه سرتاج عزیز وی یا منموهن سنگ وی همدغه فشار ته په کتو سره لیدنی کوي خو په پای کې د هغه هیڅ ګټه نه وي.
د هند او پاکستان ترمنځ د دوړخیز تجارت حجم د پاکستان له لوري تر بل هر هیواد زیات دی خو ځین وخت سیاسي کړکیچ پر دې هم منفي اغیز وکړي. د دې وبیلګه د پاکستان لخوا هندستان ته په تجارتي توګه د تر ټولو غوره هیواد درجه ورکول لا هم تر اوسه د ځان ښکار ده. پروفیسر عسکری زیاتوي چې اقتصادي همکاري او دوړخیز تجارت د اړیکو په سمولو کې مهم رول لري.
اگر دونو ملکونو نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو اقتصادی
که چیرې دواړه هیوادونه اړیکې سمول غواړي نو باید اقتصادي همکاري او تجارت ته وده ورکړي خو د دې په لار کې سیاسي ستونزې جوړېږي لکه په هندستان کې چې بی جی پی په اپوزیشن کې ده هغه د پاکستان پر ضد د جنگ د اعلان غونډې حیثیت کې ښکاري. بلخوا په پاکستان کې هم داسې حلقې شته چې له هندستان سره د اړیکو سمولو په حق کې نه دي. نو فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو ډول څرګند خوالی راشي ځکه چې دواړه حکومتونه په ډېر کمزوري انداز کې اړیکو ته ګوري.
کڅم د پاکستان او هندستان ترمنځ پر یو شمیر موقعو باندې اړیکې کړکېچنې سوي او د دواړو ترمنځ په لوی پیمانه جنگونه هم سوي دي خو د یوې مودې تر کراري وروسته په وسنۍ ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ پر لنجمنې سرحدي کرښې تاوتریخوالي یو اړبیا اړیکې کړکېچنې کړې دي.
د پاکستان او هند اړیکو په اړه مو د احمد شاه زمين رپورت واورید. د پاکستان او گاونډي هیوادونو ترمنځ بل خصوص له افغانستان سره یو ډول بے باوري ده. د دې بے باوري لري کول او د اړیکو ښه کول لپاره میډیا یا رسنۍ څه رول لوبولی شي په دې اړه د مشال رادیو خبریال مجید بابر له خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړې دي او د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅې کړې دي. په جدیده جمهوری ریاستی ډانچه کې رسنۍ یو مهم اندام ګڼل کیږي. رسنۍ په هیواد دننه د حکومت په کارکردګۍ د سار یو اداروي او په بهرنیو هیوادونو کې د رسنو خبریالان د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د غلط فهمو لرې کولو په اړه هم مهم رول لوبولی شي. د تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان هغه هیواد دی چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، افغانستان او هند سره یې ولسی او حکومتي اړیکې د کړکېچ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر جنرال مرتضی سولنګي وایي چې پاکستان د افغانستان او هند په اړه ټول خبرونه د بهرنیو سرچینو نه اخلي، نو ځکه ګاونډیو سره د بې باورۍ فضا جوړه ده.
موږ خپلو ګاونډیانو ته د کتو لپاره په خپل منځي دیوال کې د یوې کړکۍ لګولو پر ځای په زرګونه میله لیرې یا خو د بی بی سي، سی این این او بهرنیو رسنیو په خبرونو تکیه کوو، یا د لندن، واشنگټن او نیویارک نه خبرېدونکو رسپانو په مقالو او خبرونو باندې د خپلو ګاونډیانو په اړه نظرې او فکر جوړو. اوس هغوی د کوم رنگ چشمې په سترګو کړی وي، موږ ته به هم هغه تصویر ښکاري. نو موږ ته چان سوی خبرونه را رسی، نه چی کار خبرونه. نو زما په نظر دا ښه خبره نه ده.
ہمارے پاس ایک معلومات ہمارے پاس پہنچتی ہے جو میرے خیال میں کوئی بہتر بات.
مرتضی سولنگی وائی چی دا پاکستان پا گوانڈیو حیوادونو کی دا پاکستانی رسنو دا خبریالانو دا نشتوالی وجہ دا پاکستانی رسنو خراب اقتصادی حالت ہم دے. خو پا کابل کی دا افغان جرنلسٹ ایسوسییشن مشر خپلواک صحابی بیاوائی چی دا اقتصادی سببونو نیلاوا دا دوارو حیوادونو دا رسنو او خبریالانو ترمینزا د اړیکو نشټواله هم یو سبب دی.
دوو کلونو راهیسې په دې رابطه مشخصه هڅې پیل شوې دي چې د دواړو هیوادونو د میډیا ترمنځ اړیکې جوړې شي، او په دې کې دا د نه باور فضا هم تر ډېره پورې حاکمه ده. مثلا د افغان میډیا کسان ځینې ګیلې لري د پاکستانی میډیا نه، او د پاکستانی میډیا بیا په خپل حد باندې ځینې نیوکې لري. خو اوس تقریبا یوه مشخصه هڅه په مشخص ډول باندې په خیبر پښتونخوا کې د دواړو هیوادونو د میډیا ترمنځ یوه هڅه روانه ده چې یو تفاهم رامنځته شي، او دغه کومه روحیه چې په منفي شکل کې موجوده ده دغه ورو ورو راکمه شي.
دا مهال یو شمیر پاکستانی خبریالان او د میډیا سره تړلي تکنیکی کارکوونکي په کابل کې د افغان رسنو سره دنده ترسره کوي، خو هغوی د پاکستانی میډیا لپاره خبریالیتوب نه کوي. په کابل کې مې د افغانستان د اطلاعات وزیر سید مخدوم رحیم نه وپوښتل چې آیا داسې کومه پابندي د افغان حکومت لخوا شته چې له وجې پاکستانی خبریالان په کابل کې نشي پاتې کېدی.
دلته موږ داسې موانع نه لرو، او د قانوني او رسمي مجرانه دا کار کولای شي، او موږ پر هر چا باندې بدګمان نه یو. او پاکستانی ورونه د جهاد په وخت کې مخ کې او په تاریخ کې موږ سره ډېر نږدې وو، او اوس هم د موږ احساسات د موږ پاکستانی مسلمان ورونو او پاکله ډېر صمیمانه ده. نه یوازې دا ژورنالیستان، بلکې نور حلقې لکه شاعران، لکه نور د آرتستان، او نور د موږ د هیوادونو په منځ کې، د ملتونو په منځ کې باید ډېر نږدې اړیکې موجود وي.
سیډونکي وایي چې که پاکستان، افغانستان، هند او ایران خپل منځي تعلقات پیاوړي کول غواړي او بدګمانۍ ختمول غواړي، نو باید خپلو هیوادونو کې د ګاونډي هیوادونو خبریالانو ته هرکلی ووایي. او راځي چې اوس هم د رحمان بابا کلام د عمران څمکني په غږ واورو.
پغم کی چما ونی علم جاڑی جڑ ویرا سر نور علم پس مطلب دی دسو شندون پوئی گم جی دسر وین مسکی اردم پسانو رحمان پخپل گرم یم چی میا چور لم بولی گرم پسا سنما سجاوا کم پسا
کل خلا دسرو مان پنی مشق